آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نام شباش نای نن د سه شنبه ورځ د ثور د میاشتې 28مه د می د لسمې سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمې او په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه او مرکې درته خبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوه ورځنی سفر تاجکستان ته تللی افغان او امریکایی کماندو ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په پکتیکا ولایت کې ژغورلی او د کانادا د البرټا په ایالت کې اور تر ډیره حد قابو شوی او چارواکي وایي چې نوی په سلو کې خاوره نه ده سوځېدلې
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته را د رپورټونه هم درته لرو چې مرکه او رپورټونه به ورپو درته خبرو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د وی ډلې له منګول ژغورل شوی افغانستان او پاکستان کې فعال د طالبانو وسلوال ډلې د خارجیانو او شتمنو باروسوخه خلکو د برم تکولو لپاره یو بل سره همکاري کوي دا چې ولې او څنګه د نیوزویک د مجلې د خبریال مرکه په حق له مهیروي د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د بیارغونې له سیمه ایزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره په لسو ولایتونو کې د اوه اویا سیمه ایزو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي د پروژو د تطبیق د څرنګوالي په هکله د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت له وزیر سره د مرکې اوریدل هم مه هیروئ اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې اشق الله رحیم زوی درته وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوه ورځنی سفر تاجکستان ته تللی ارګوی چې ښاغلی غنی د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان په رسمي بلنه د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار هغه هوا ته ولاړ د تاجکستان ته تا د جمهور رئیس غنی لمړی رسمي سفر دی او په دې سفر کې بعد هغه هوا د جمهور رئیس صدر اعظم او د ولسی جرګې رئیس سره د دوه هوادونو د اړیکو د پراختیا په حق خبري وکړي هم بعد د تاجکستان په ملي پانتون کې وینا وکړي دارک پیلامی کې ویل شوې ده چې د دواړو هیوادونو مشران به د همکاري یو تړون هم لاسلیکي په دې سفر کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د برښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني لوی څارنوال قدرت الله دلاوري او د برښنا شرکت رئیس ملدي د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي برید نن مازدیګر 15 بجې د نازیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یو قومندان د قرارګاه مخې ته شوی دی د نازیانو امنیت قومندان یاربیک امریکا غږ ته وویل چې په دغه موټر بم برید کې چې د قومندان کور مخې ته د هغه په قرارګاه کې شوی دی د دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي د قندز امنیت قومندانۍ وایي چې تیره شپه د غوڅ ملاتړ بی پلوټ الوتکو د چارترې د ولسوالۍ په خرکار کې لیکي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر پټو ځایونو بمباري کړې ده د قندز د پولیسو د وی خبر پاڼې پر اساس په دې عملیاتو کې د مسافر په نوم د وسلوالو مخالفینو یو قومندان د خپل یو لس وسلوالو سره وژل شوی دی افغان او امریکایي کمانډوز واکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د پکتیکا ولایت د ګیان په ولسوالۍ کې د وی وسلوالي ډلې نه آزاد کړای دی نامعلوم وسلوالو علي ایدر ګیلانی په 2013 کال کې د پاکستان د ملتان د خار نه تښتولی و خو هغه نن د القاعده د شبکې پورې د یوې تړلې ډلې نه خلاص شو په دې چاپه کې څلور وسلوال کسان هم وژل شوي دي خو افغان او امریکایي کمانډوګانو ته کوم زیان نه دی اوښتی د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایي چې ډېر زر به د ګیلانی زوی د روغتیایي معاینې نه وروسته پاکستان ته وسپارل شي د شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې خبریالانو ته دا تایید کړی چې په دې عملیاتو کې افغان او امریکایي ځواکونو برخه اخیستې وه
د مشترکو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یوه ډله یا یوه هسته له منځه لاړله او د پاکستان د پخواني لومړي وزیر ښاغلي سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی هم آزاد شو.
په همدې حال کې په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخل ول وای چې دغه ډول همکاري د دوه هیوادونو د ولسونو په ګټه ده.
د دې معنا خو دا کېدای شي ګوره یو کوچنی په اصلاح حرکت په مقایسه د ډیرو لویو همکاریو کې چې موږ یې لرو دومره خوښي خلکو ته بخلی شي چې نن په ټول پاکستان کې دا چې د ګورم په تلویزیونونو باندې خوشحالۍ دي جشنونه دي د یو فرد دپاره. نو تاسې تصور کولی شئ داسې اقدامات چې هغه د ډیرو کسانو ژوند ته هغه نجات ورکولی شي د ډیرو کسانو ژوند.
پخپله یوسف رضا ګلنی بیا د جمهور رئیس اشرف غنی نه مننه کړې ده چې د هغه د زوی د خلاصولو لپاره یې په شخصي ډول زیات پام کړی دی. ایتالوی څارنوالان وایي چې پولیسو د ترګرۍ او د انسانانو د قاچاق په تړاو دوه افغانان نیولې دي. نیول شوي کسان یو درویش کلن حکیم ناصری او بل نهویش کلن ګلستان احمدزی نومیږي چې د ایټالیا په بیلو ښارونو کې نیول شوي دي. څارنوالان وایي چې دا کسان یې وروسته له هغه ونیول چې په موبایل تلیفونونو کې یې په درې هیوادونو کې د احتمالي اهدافو تصویرونه پیدا شول. ویل کیږي چې دا تصویرونه په روم، لندن او پاریس کې د حساسو او مشهورو ځایونو وو او تر څنګ یې دوی د وسلوالو د وسلو او د طالب جنګیالیو انځورونه هم د ځان سره درلودل. په دې برسره یې د دوی سره د اسلامي سختدریزۍ تبلیغاتي صوتي فایلونه هم پیدا کړي دي. د جرمنی د مونیخ د ښار د ورګاډو په یو سټیشن کې نن سهار یو سړی څلور کسان په چاخو وهلي دي. پولیس وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. پولیسو د برید په تړاو یو وویشت کلن جرمنی نیولی دی او تحقیقات ترې کیږي. څارنوالان وایي هغوی ګمان کوي چې برید کوونکي به دغه برید د اسلامي اهدافو په خاطر کړی وي ځکه سیمه ییزو مطبوعاتو د پیښې د عیني شاهدانو له قوله ویلي دي چې برید کوونکي د برید پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. د یونان د آی دومینی د مهاجرو په کم کې د سوریې د عربانو او کردانو ترمنځ اخوډب شوی. پولیس وایي په دې اړودوړ کې شاوخوا دریس و کسانو برخه درلوده او پولیس مجبور شول چې د حالاتو د کنټرول لپاره د اوښکې بهون کې ګاز نه کار واخلي. په دې کم کې شاوخوا لس زره مهاجر او پناه غوښتونکي دېره دي او دې ته انتظار باسي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. بل پلو د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې د ترکیې سرحدي ځواکونه په هغو سوریایي مهاجرو باندې اوس هم ډزې کوي چې کوښښ کوي دغه هیواد ته ور واوړي. د بشري حقونو ادارې د ترکیې نه غوښتي دي چې په دې حق له دې تحقیقات وکړي. د کاناډا د البرټا د ایالت علا وزیره ریچل نوټلی وایي چې د مکموري سیمه چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پکې ځنګلونه وور اخیستی وه ډېره برخه یې نه ده سوځېدلې. میرمن نوټلی وویل چې هغه شاوخوا اته اتیا زره کسان چې خپل کور کلی پریښی دی په راتلونکو دوه اونۍ کې به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. نوټلی همدارنګه وویل چې په دې اور کې دوه کلي په بشپړه توګه سوځېدلی دي او زیاتوي چې دا ډول غټ اور یې په خپل ژوند کې نیولی دلی. چارواکي وایي چې د مکموري د مرکزی سیمو په شمول د خارګوټي په سلو کې نوي برخه نه ده سوځېدلې او هیڅ زیان ورته نه ده رسېدلی. په دې اور کې شاوخوا 2400 کورونه او ودانۍ سوځېدلې دي خو میرمن نوټلی وایي چې د اور وژونکو په زیار 15000 کورونه او نورې ودانۍ د سوځېدو نه ژغورل شوې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جاپان کې هغه سیمې ته ځي چې امریکا پکې د دویم نړیوال جنگ پر وخت اتمی بم وغورځوه او زرګونه خلک یې ووژل. سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې وایي چې په دغه تاریخي سفر کې به ښاغلی اوباما د امریکا لومړنی برحاله جمهور رئیس شي چې د هیروشیما ښار ته ځي. سپینه ماڼۍ همدارنګه ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما به د اتمی برید په هکله بښنه ونه غواړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بنډارز وایي چې جمهور رئیس اوباما به په دې ونه غږیږي چې ولې د دویم نړیوال جنگ پر وخت د اتمی بمونو د استعمال پریکړه وشوه. امریکایي جنګیالي توګه د 1915 کال د اګست میاشتې په شپږمې او نهمې نیټې چې د دویم نړیوال جنگ وروستی کال و د هیروشیما او ناګاساکي په ښارونو باندې اتمی بمونه وغورځول. زرګونه خلک پکې ځای په ځای وژل شول او د هماغه کال تر پایه شاوخوا 1,40,000 نور کسان هم مړه شول. د دغه بریدونو نه شپږ ورځې وروسته جاپان تسلیم شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مناوریدون کو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نووریدل په مو کې د روانه خبرونه لمړي ریپورت ته د پاکستان صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی لدریو کلونو وروسته نن د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د یوې ډلې له منګلو وژغورل شو. افغان چارواکي وی ښاغلی ګیلانی په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل دي. په دې اړه جزئیات له کابل د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان تواب غورزنګ چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له وایندویانو سره نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د ژغورنې عملیاتو په اړه معلومات ورکول وویل چې نوموړی د القاعده ډلې پورې مربوطو وسلوالو لخوا په پکتیکا کې ساتل کېده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند وویل علي حیدر ګیلانی تیره شپه د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژغورل شو.
افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مشرۍ د مشترکو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یوه ډله یا یوه هسته له منځه لاړله، او د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی هم چې درې کاله وړاندې د القاعده
په همدې توګه د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ته سپارلی دی. لا بلې خوا په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو د علي حیدر ګیلانی د ژغورنې خبر تایید کړی دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې علي حیدر ګیلانی له کومې مودې راهیسې په افغانستان کې د برمته کوونکو لخوا ساتل کېده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وویل چې لا هم په دې اړه څېړنې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری خبري غونډې ته وویل چې د علي حیدر ګیلانی د ژغورنې په عملیاتو کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل شوي او یو شمېر نور ژوند نیول شوي دي.
د ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې بندي والته د القاعده د ډلې لخوا نه هغه ژوندې روغ رمټ د هغوی د منګولو څخه خلاص شو. په دې عملیاتو کې د دښمن څلور تنه وژل شوي دي او څو تنه اسیر هم نیولي دي او څو تنه ټپیان هم دي. په دې حقله باندې زموږ د کشف او استخباراتو لخوا نه تحقیقات روان دي. کله چې مکمل تحقیقات پوره شو وڅېړل شو چې دا د القاعده ډله څوک وه چا پرې ارتباط درلوده، هغه به موږ ته سره شریکو.
علي حیدر ګیلانی په 2014 کال کې د پاکستان له ملتان ښار څخه هغه مهال ناپیژندو وسلوالو وتښتوه چې د پاکستان د خلکو د ګوند په ګټه په ټاکنیز کمپاین کې بوخت وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان او پاکستان کې فعال د طالبانو وسلواله ډلې د خارجیانو شتمنو او با سره خلکو د برمته کولو لپاره د یو بل سره همکاري کوي او د دې لپاره شبکې فعال کړي دي. دا خبره د نیوزویک مجلې خبریال سمی یوسفزی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړي چې ستاسو په می اوریدو تر کړو.
سمی یوسف دوی صاحب، تاسو هم به د خبریال په توګه د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی د موندل کېدو چې درې کاله مخکې د پاکستان د ولتان ښار نه برمته شو، تاسو هم دغه معلومات ترې چې کوم مطبوعاتو کې راغلي که نور هم دینه علاوه سو جزئیات لرئ؟
ویل کېږي چې امریکایان اصلا غوښتلو چې یو امریکایي میرمن او د هغې کاناډایي خاوند او دا کسان چې 2012 کال یا څلور پنځو کالو نه دخوا د طالبان لخوا په میدان وردګ کې تښتول شوي وو. اصلا د هغوی د پیدا کولو دپاره عملیات کړي وو، خو هغوی پیدا نه شولو یا تر اوسه پورې د هغوی په اړه څه خبر نه ده راغلی. خو د علي ګیلانی په اړه باندې خبر راڅرګند شولو چې افغان ملي ځواکونو هغه اوس تقریبا پاکستان سفارت ته سپارلی دی او پاکستان ته په لاره ده.
تاسو خبر نه دا مطلب نه شو اخیستی چې اصل کې دا عملیات بل چا دپاره شوي وو زمن کې علي ګیلانی موندل شوی څنګه؟
نو ډیزل دا څه وشي چې هدف یو څوک وي او هغه څه چې ځواکونه ورسیږي نور خلک هم را پیدا شي نور دوسیه هم را وڅېړل شي. خو بهرحال ویل کېږي چې افغان دولت خپله د افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب هم د پاکستان لخوا ورته غوښتنې شوې وي او بالخصوص د ګیلانی صاحب لخوا ورته غوښتنه شوې وه چې افغان ځواکونه دي د دې د زوی په پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو بهرحال تر اوسه پورې یا واضح یا کره معلومات افغان دولت هم نه دي سپارلي چې په کومو صورتحال کې د علي ګیلانی را پیدا کړی. تر دې نه وړاندې دي یو بل د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر زوی هغه هم د ډیر وخت لپاره نادرک وو او بیا ویل کیږي چې په زابل کې چې کله طالبانو د ملاداد الله د ګروپ پر خلاف یا د داعش پر خلاف عملیات وکړو په نتیجه کې هغه هم وکولای شو چې هغه سیمه وتښتي او پاکستان ته ورسیږي.
سمې څه څه عمومي تاثر دا دی چې دوه ډوله طالبان دي، یو د افغانستان طالبان دي او پاکستاني طالبان یادېږي. وکه پاکستاني طالبان د پاکستان څخه برم ته کوي خو هلته بیا سیاسي مخالفتونه او افغانستان کې طالبان چې کوم دي هغه ویل بیا د پاکستان سره یو ښه اړیکه لري. څنګه تاسو دا توضیح کولی شئ چې پاکستان نه برمته شوی سیاسي شخصیت زوی یا مشر هغه افغانستان کې طالبان وساتي؟ دا یو قسم ته تضاد نه وینئ تاسو؟
اصل کې کو ګورو د دې د صالح کلونو کې چې کلمو پاکستان کې یو اکثره چې بچو او تختول شو لاغه په پاکستان قبضه سیم متوړل کېدل، او تاسو ګورئ چې هغه امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې طالبان له قوت تختول شو په 2009 کال کې برګډان، هغه هم نه ورځي یا تو ورځي افغانستان کې و دی غولورستا شمالي وزیرستان شمال او د سیمو ته او مکین سیمو ته د وزیرستان راوختل شو. نو کله چې پاکستان پوز په دغه سیمه کې عملیات کړی دي او طالبانو مرکزونه لمنځه تللي دي، د پښتون طالبانو مرکزونه هم لمنځه تللي دي او د القاعده چې کوم پر ځایونه هغه هم لمنځه تللي دي، نو د دوی هغه ځایونه چې دوی په کې دا کسان ساتل هغه به افغاني طالبانو چې په افغانستان کې سکو تختول هغه به هم دې سیمې ته راوستل، پاکستاني طالبان چې په قبایلي سیمو کې یا د ښار پاکستان د مختلفو ښارونو نه سکو تختول هغه به هم دغه سیمې ته راوستل، هغه د لاس ورکړی دی. له دې امله په افغانستان کې دوی کولای شي چې دا کسان وساتي، خو په هغه مسؤلیت یې نشي ساتلی په کوم انداز کې به چې دوی په پاکستان کې ساتل. لکه د حقانی یو بل قومندان ملا نجیب وردک په نوم باندې د نظارتایم یا خبر نگار دی ور روټ زو تختولو په لوګر ولایت کې، او هغه هم بیا په وزیرستان کې وکول شو چې راو تختي یا راخلاصي. نو په خو دا مرکز د تختولو هغه د پیسو د پاره وو که سیاسي تختولي وي هغه ټول وزیرستان وو، خو اوس په وزیرستان کې د پاکستاني فوج عملیاتو نو وروسته هغه ته دوی دغه پټه ځایونه د لاس ورکړي دي. نو دوی یو ډول په افغانستان کې ګرځي، خو په افغانستان کې هم افغان دولت او تاسو ځواکونه لدی چې هر هغه ځای چې دوی وغواړي په وجه کې شپې عملیات کولای شي او د امریکایي ځواکونو په مرسته هغه ته ښکته کېدلی شي. نو دې عمل دوی اوس دا یو ډول دا د تختونکو د ساتلو ځایونه افغانستان ته انتقال کړي دي، او له دې امله دا کسان چې پخوا ویل کېدل چې په قبایلي سیمو کې هغوی افغانستان ته انتقال شوي دي.
وروستۍ پوښتنه، ایا اوس به هم ډیر شمیر خلک خارجي یا پاکستان یا د نورو ځایونو خلک د طالبانو سره په برمته حالت کې کنه؟
د طالبانو لخوا، د افغاني طالبانو لخوا، د پاکستاني طالبانو لخوا پخوا هم دغه یو باقاعده یو بزنس ویل کېدل شي، حتی ویل کېدل چې ټي ټي پی با خلکو ته ویلي چې تاسو صرف کسان راوتښتوي او داسې کسان چې هغه اقتصادی پښتوانه ولري، یعنی کورنۍ بډای وي یا هم سیاسي اشخاص وي، نو بیا موږ هغوی باندې هم پیسې ترلاسه کولی شو او هم بندیان پرې راخلاصولی شو. تاسو ته موږ رارسوئ، موږ تاسو ته یو رقم یا پیسې درکوو، نور بیا د هغوی مخکې ساتل هغه زموږ کار. داسې هم کېږي چې کله دا کسان وتښتول شي یو ګروپ یې وتښتي، هغه په بل ګروپ باندې خرڅ کړي، هغه ګروپ یې بیا بل ګروپ ته ورسوي. نو اوس هم په کم شمیر کې ډېر کسان دي، یار کېدای شي چې په سلګونو کسان تښتول کېږي، هغه په میډیا کې نه راځي، مطبوعاتو کې نه راځي، او دغه تښتونکي او د حکومت ضد چې کوم باندونه دي یا طالبان دي یا نور جهادي ګروپونه چې هغه حکومت خلاف جنګيږي، ظاهره خبره ده هغوی دا توان لري چې دا کسان وساتي، او یو بانګ نشي کولای چې په اسانۍ سره دا کسان ډېر وخت لپاره وساتي. دا وخت طالبان او جهادي چې کومې ډلې دي هغوی چونکې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، هغوی ډېر په دې هڅو کې دي چې خارجانو تختوي او بونګای کې او بیا د غوی په بدله کې ځان ته پیسې ترلاسه کړي.
ډېر ډېر مننه محترم سمي یوسف، زه ستاسو د وخت نه سره.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګلایم.
درنو اوریدونکو د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د بیا رغونې له سیمه ایزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره په لسو ولایتونو کې د و او یا سیمه ایزو پروژو تړونونه لاسلیک کړي. د پروژو د تطبیق له څرنګوالي په هکله ما د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت له وزیر انجینر نصیر احمد دراني سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو تر کړو. وزیر صاحب، په لاسلیک شوو تړونونو کې کومې پروژې شامل دي او تمویلونکي منابع کومې دي؟
خوري موږ پرون اوا یا مختلفې پروژې د لسو ولایتو لپاره انتظار لري او دې تمویل کومه درې منبع دي چې د هندوستان د کومو قانونو ده، د سعید قحطي بانک نه ده او زموږ د خپل حکومت د بودجه نه ده.
دا پروژو د تطبیق لپاره تاسو ولایتونه مشخص کړی دي، یعنی لس ولایتونه کې دې شي کوازی کې کوم ولایتونه دي اولم دي ولایتونه ته اولویت ورکړي؟
اصلا هیڅ ولایت ته اولویت نه ورکړي، اما یو له برنامو د موږ ته انتظار صاحبي ده چې د امپایر پروژو د نارت فلات پروګرام دغه مشخصات او چې دا نه شمال ولایتو لپاره قرارداد کوي او په هغه کې دونرانو مخه کومه تر کومه وروسته موږ د پاکي اسایي نو وغوښتل چې تاسو دا په ملي ساتو وغوښتو او اوس د موږ په دې پروګرام کې اوه ویشت ولایتو شامل دي. په نورو ولایتو کې موږ خپلې پروژې عملي کړې دي او نن دغه وایي پروژو کې همدغه ولایتونو کې موږ پروژې لرو. موږ د سږني کال مالی کال کې تقریبا جمعان 202 پروژې د دې ځانګړي پروګرام تر چاته لاندې یو زر پنځه یو شپږ میلیونه افغانۍ باندې قراردادونه امضا کړي. دغه جمله نه اوس اووی پروژې دي چې دی 950 میلیونه افغانۍ کې دي او په دا لاندې لسو ولایتو کې دي: بغلان، بامیان، پروان، غور، ننګرهار، سمنګان، تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او پروان.
د کار مشخصه برخه د دې پروژو څه دي؟
دا معمولا موږ زیات کوشش کوو چې هغه پروژې لاسنیو چې ته غوښته چې اقتصادي اړخ دې دروند وي او خلکو ته اقتصادي ګټه وي او په عین زمان کې د کار د ایجاد زمینه هم موجوده وي. دې پروژو کې استنادي دیوالونه دي، کانالونه دي، سربندونه دي، سړک ده، پلو پلچک دي، د اوبو رسولو شبکې دي. دې خاطر تر تاسو وګورئ چې دا دیوالونه کې کانالونه کې سربندګي د ټولو کې هم د کار زمينه خپل هم وطنانو ته مسایدي دي او هم اقتصادي تاثیرات لري. نو که تاسو وګورئ دغه واوی پروژو په پلیټولو سره به موږ څلور سو دوه زر او سو یو اتیا کسان ترې مګاټه پورته کړي چې د دې په خدمت کې به وي او یو له کومې زر او سو دوه کاري ورځې جابه.
وزیر صاحب، اکثره پروژې پلان کیږي خو تطبیقیږي نه، چې د خلکو د نارضایتۍ سبب هم ګرځي، علت څه دی؟
موږ کوم پروژې چې قرارداد سپارو دغه عملی جنبه موږ ټول سره وکړي او په مطمئني خپل پوښتنه کې تاسو د قرارداد نیت په طریقې پلي کوو. خو کېدای شي د دوستان د موږ د نیو لري چې موږ خدمات یې راکوي نه شو ځکه دومره مالی توانمند نه سته څومره ضرورتونه چې په دې عمل کې دي هغه ټول ته موږ جواب ورکړي.
وزیر صاحب، د کیفیت له لحاظه کله د پروژو په تطبیق کې انتقادونه کیږي؟ د څنګهرنه مشتري چې ګنې د پروژو په تطبیق کې هم فساد موجود دی او مستحق سیمو کې نه تطبیقیږي، آیا دا ستونزه واقعا موجوده ده په وزارت کې او کوي نو څه اقدام هم کړی د مخنیوي لپاره؟
د شک نه سره انتقاد به وي ټول پروژو په پای نه کې، اما زه مطمئنه یم چې د موږ پروژو کیفیت تر هغه حد پورې چې ممکنه ده موږ ساتلی ده او ددې عوامل هم داري چې موږ د دې پر کیفیت پروژو لوړ کړو او د خلکو سام کې شوراګان لاره عملي کړو او تاسو پوهیږئ چې شوراګان د خلکو نمایندګان دي او خلک د دې پروژو په تطبیق کې عملا سهم لري. نو په دې خاطر سره زموږ د پروژو کیفیت په هغه اندازه چې ټول خلک خوشاله دي.
د پروژو د تطبیق لپاره سیمه وزارت تاکی که دا سیمه ایز شوراگانو استازی؟
نه سیمه ایز شوراگانی استازی تاکی زکر اغا دی خطل ضرورتون مری چون دا شوراگان مگل رو تا کنش پت گردن شوراگان پا طول ملک رو شوراگان خطل ضرورتون پیشنابه وزارت تا یه وزارت پوتین سروی لگی تر تو پا غی که تاکی کن حقا پروژه انتخاب تی که حالت ضرورتی اوالت اقتصادی اهمیت زیاده لی که تا هم یو څه خلک بعضې پروژې هغه کوي موږ مګر هغه موږ نه نیسو هغه پروژې نیسو چې ډېر اقتصادي اړخ یې دروند وي او بیا خلکو سره شریکوو او خلک پکې تعاون کوي. په دې معنا ده چې زموږ پروژې مستحق کسانو ته هغه دې کې ضرورت آلته کوي.
دا واویا پروژو تړونونه چې اوس تازه لاسلیک شوې دي، د دې پروژو په تطبیق کې د شفافیت څومره ډاډ ورکولای شي د اړوند سیمو خلکو ته؟
د شفافیت زل خپل اړخ خپل څلکی کوم غدارت له یو طرف خپل خلکو ته تطبیق کې شامل دي، له بل طرف له ټول دوستانو څخه میډیا دا سول سوسایټي دا د ټول نغولان چې د موږ په پروژو باندې نظارت لري او هر مشکل چې موږ شې کې لبل طرفه د مکتور قراردادونه ویب سایټ کې لوټ کیږي او خلک کپایسي په شافته حرمیاس موږ ته کوي چې او په اړ زمان کې د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان په آزاد توګه ماتره درخواست کړه او د پدې باندې نظارت کوي کومه ستونزه مشکلې ما سره بشري.
د ولس همکارۍ ته څومره ضرورت دی چې د پروژو په تطبیق کې د حکومت سره همکاري وکړي؟
څل په څل کې څو اړخلري اول ولس موږ سره حکومت سره همکار نه تعریف چې به وږي کې د پروژو په کول لستون سره هغه اجتماعي او هغه امنیتي سره مخامخ کیږي او موږ ضرورت د اجتماعي مشکل د حل لپاره یا امنیتي مشکل د حل لپاره د مواصلات لپاره او د رونټو لپاره چې هغه د صفاتل چې لږ دی او ترانسپرنسي د ټول اخونه چې موږ یو ولس همکاري ته تل څه ضرورت لري او زه افتخار کوم چې د ولس همکاري په دې برخه کې ادي اقل ما له وزارت سره ستاسو
ډیره مننه وزیر صاحب کوم وړاندې
خوشاله اوسئ. السلام علیکم.
او سم د مهمه خبرونو لنډي زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوه ورځني سفر تاجکستان ته تللی. ارکوای چې ښاغلی غنی د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان په رسمي بلنه دی او جکپړی اطلاعي پمشري نن سهار هغه هوا ته ولاړ. د ارک په لمه کې ویل شوې ده چې د دواړو هیوادونو مشرانو د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي. د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې ځانمرګي برید شپږ کسان وژلي او 15 نور زخمیان دي. برید نن مازیګر 15 بجې د نازیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یو قومندان د قرارګاه مخې ته شوی. د قندز امنیه قمندانۍ وایي تیر شپه د غوس ملاتړ بي پلوټ الوتکو د چاردرې د ولسوالۍ په خرکار کلي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر پټو د پټېدو په ځایونو بمباري کړې ده. د قندز پولیسو د وی خبر پاڼې پر اساس په دې عملیاتو کې د مسافر پنوم د وسلوالو مخالفینو یو قمندان د خپل یو لس ملګرو سره وژل شوی دی. ایتالوی څارنوالان وایي چې پولیسو د ترګري او د انسانانو د قاچاق په تړاو دوه افغانان نیولې دي. نیول شوی کسان یو درویش کلن حکیم ناصری او بل نه ویش کلن ګلستان احمد زینمی کې چې د ایتالیا په بیلو خارونو کې نیول شوی دی. د جرمنی د مونیخ د ښار د ورګاډو په یو سټیشن کې نن سهار یو سړی څلور کسان په چاقو وهلي دي. پولیس وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. افغان او امریکایي کمانډوز واکونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د پکتیکا د ولایت د ګیان پولیسوالۍ کې د بي وسلوالې ډلې د بند نه آزاد کړی دی. نامعلوم وسلوالو علي حیدر ګیلانی په 2013 کال کې د پاکستان د ملتان د ښار نه تښتولی و خو هغه نن د القاعده د شبکې پورې د یوې تړلې ډلې نه خلاص شو. د یونان د ایدومینی د مهاجرو په کمپ کې د سوریې د عربانو او کردانو ترمنځ اخو ډب شوی. پولیس وایي په دې اړدوړ کې شاوخوا درې سوه کسانو برخه درلوده او پولیس مجبور شول چې د حالاتو د کنټرول لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخلي. د کاناډا د البرټا د ایالت اعلی وزیره ریچل نوټلی وایي چې د مکموري سیمه چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پکې ځنګلونه اور اخیستی ډېره برخه یې نه ده سوځلې. مېرمن نوټلی وویل چې هغه شاوخوا 8000 کسان چې خپل کور کلی پریښی په راتلونکو دوه اونۍ کې به بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په جاپان کې هغه سیمې ته ځي چې امریکا پکې د دویم نړیوال جنګ پر وخت اتمي بمونه وغورځول او زرګونه خلک یې ووژل. سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه تاریخي سفر کې به ښاغلی اوباما د امریکا لومړنی برحاله جمهور رئیس شي چې د هیروشیم یا ښار ته ځي. سپینه ماڼۍ همدارنګه ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما به د اتمي برید په هکله بخښنه ونه غواړي.
نوی تعلیمی کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره هڅه شوې؟ نن شپه په 8 بجو یعنې د دری خپرونې نه وروسته د نجیب نشبه په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنې سره غږیږو. قدر منو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ورپسې به د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره واورئ. تر بیا، الله ماشي.